درنو اوریدونکو السلام علیکم، د آزادی رادیو د خبری مجلې ته مو عصمت څاروان هرکلی کوم. د خبری مجله د شفیق عیار په تخنیکی همکارۍ په خبرونو پیلو. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ منځني ختیځ ته څلور ورځنی سفر د سعودي عربستان له ولیعهد محمد بن سلمان سره په کتنه پیل کړ. دا د ټرمپ د ولسمشرۍ د دوهمې دورې لومړنی رسمي بهرنی سفر دی. بن سلمان په ریاض کې ټرمپ ته د دودیزې قهوې مراسم برابر کړل، وروسته په رسمي ماښامنۍ مېلمستیا کې هم ګډون کوي. ترامپ به د امریکا او سعودي د پانګونې په کانفرانس کې ګډون وکوي او د خلیج د همکارۍ شورا له غړو سره به وویني. په دې سفر کې د امریکا او سعودي ترمنځ د مصنوعي ځیرکتیا، انرژي او وسلو د پلور په برخو کې د ځینو هوکړو تمه کیږي. هغه به له عربي چارواکو سره د ایران د اتمي پروګرام، د غزې د جګړې، د تیلو د بایو او پانګونو په اړه وغږیږي. کینیایی رسنۍ وایي چې د نایروبی یوې محکمې د امریکا د متحدو ایالاتونو په غوښتنه د افغانستان د ولسي جرګې د پخواني مرستیال ظاهر قدیر د سپارلو حکم تایید کړی دی. د کینیا د څارنوالۍ دفتر د می په 14مه یعنی نن سه شنبه په یوه خبرپاڼه کې ویلي چې محکمې امریکا ته د دغه افغان د سپارلو حکم د څارنوالۍ د سلاکار ویکتور او ویتی په غوښتنه کړی. او وی تی محکمې ته ویلي هغه تورونه چې ظاهر قدیر پرې تورن دی چې پکې د نشه یي توکو قاچاق او د وسلو او چاودیدونکو توکو لرل شامل دي، د کینیا د قانون له مخې هم جرم بلل کیږي. نو له همدې عمله باید نوموړی امریکا ته وسپارل شي. د افغانستان د ولسي جرګې پخواني مرستیال ظاهر قدیر د اپریل په 14مه له قطر نایروبی ته تر رسیدو شپږ ورځې وروسته د کینیا د پولیسو لخوا ونیول شو. د ظاهر قدیر د کورنۍ یو شمېر غړیو په وروستیو کې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی څخه هم د مرستې غوښتنه کړې وه. څو په کینیا کې د ظاهر قدیر د نیول کېدو وروسته امریکا ته د سپارل کېدو د مخنیوي لپاره اقدامات وکوي چې متقی د همکارۍ ډاډ ورکړی و. د ظاهر قدیر کورنۍ او د کینیا محکمې ته په سپارل شویو اسنادو کې په خپله قدیر پر د لګېدلي تورونه بې بنسټه بللي او هغې د ده د سیاسي دښمنانو لخوا توطیه بللې ده. او چا وایي چې د بودیجې د کموالي له امله په افغانستان کې د مرستو لومړیتوبونه بدل شوي دي. د ملګرو ملتو د بشري مرستو د همغږې دفتر اوچا د سه شنبې په ورځ پر خپله ایکس پاڼه لیکلي چې له بودیجوي اندېښنو سره سره دا مهال یوازې 2.5 میلیونه افغانان د دې ادارې د مرستو په لومړیتوب کې شامل دي. تر دې مخکې اوچا ویلي وو چې څه کم 1.5 میلیونه اړمن افغانان د بشري مرستو تر پوښښ لاندې راوستلی شي. اوچا زیاتوي د روان میلادي کال په اوږدو کې په افغانستان کې بشري مرستو ته د اړو کسانو شمیر نږدې 3.5 میلیونه ته رسیږي. او تر سلو زیات افغان کډوال د پاکستان له زندانونو تر خوشي کې دوروسته افغانستان ته استول شوی دي. د طالبانو د حکومت د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت وایي هغه 119 افغان کډوال چې په پاکستان کې زنداني وو له خوشي کې دوروسته افغانستان ته ورستانه شوی دي. دغه وزارت د سه شنبه پر ورځ په یو اعلامیه کې ویلي یاد کډوال له وی ورځې تر 15 ورځو پورې د پاکستان په بیلابیلو سیمو کې زنداني وو. زمو شخله آزادی رادیو اوري. په امریکا کې د افغان پناهغښتونکو د خوندیتوب د پروګرام په پای ته رسیدو یو شمېر امریکا میشتي افغانان اندېښمن دي.
دلته امریکا ته راغلو دا زموږ لپاره د اندېښنې وړ خبره ده، ځکه وطن کې مو ژوند له خطر سره مخ دی.
د خواله رسنیو ځینې کارونکي وایي د ټولنیزو شبکو په اړه د طالبانو تازه پریکړه د دوی د بیان د ازادي مخه نیسي. د روسیې کازان نن دغه هیواد او اسلامي هیوادونو د غونډې کوربه دی.
د افغانستان او د روسیې د سوداګرو د متشبثینو له دکاته کېدای شي چې مفید تمام شي.
د روسیې او طالبانو اړیکو ته په یو مفصل راپور کې کتنه هم کوو.
در دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
د امریکا د کورنی امنیت وزارت په متحده ایالاتونو کې د زرګونو افغان پناهغښتونکو لپاره د لنډمهاله خوندیتوب یا ټی پی ایس پروګرام د پای ته رسیدو اعلان کړی دی. د امریکا د کورنی امنیت وزیر کریستی نوم په یو بیان کې ویلي چې دوی د افغانستان وضعیت ارزولی او د افغانان د موقتی خوندیتوب وضعیت د ساتلو لپاره لازم شرایط نه لري. د افغان ایوک په نوم د یوې امریکایي ادارې د معلوماتو له مخې د مهال شاوخوا ول زر افغان وګړي په امریکا کې د موقتی خوندي وضعیت تر پوشش لاندې دي. د دې موضوع تفصیل واوري.
د امریکا د کورنی امنیت وزارت وایي په متحده ایالاتو کې د میشتو زرګون افغان پناه غوښتونکو موقتی خوندي وضعیت یا ټی پی ایس پروګرام به روان مئی په شلمه پایته ورسیږي او لغوه کېدل به د جولای له 12 څخه عملی شي. د امریکا د کورنی امنیت وزیر کریستینوم پرون دوشنبه د مئی 12 په یو بیان کې ویلي چې دوی د افغانستان وضعیت ارزول او د افغانانو د موقتی خوندي وضعیت د ساتلو لپاره لازم شلایت نه لري. د موقتی خوندي وضعیت پروګرام یا ټی پی ایس د هغو بهرنیو وګړو لپاره دی چې د جګړې طبي پیښو یا نورو غیر عادي شرایطو له امله نشي کولای خپل هیواد ته ستانه شي. په بیان کې د امریکا د کورنی امنیت د وزیر له قوله ویل شوی چې د موقتی خوندي وضعیت لغوه کول د متحده ایالاتو د ملي ګټو سره سمون لري. په دوام کې ویل شوی چې د امریکا د کورنی امنیت وزارت اسناد ښیي چې ځینې کسان د درغلې د مخ خوندیتوب او د امریکا د ملي امنیت د ګواښ له امله تر څېړنې لاندې نیول شوي. که څه هم د امریکا کورنی امنیت وزارت ویلي چې اوس مهال په افغانستان کې امنیتي وضعیت ښه شوی او دا هیواد اقتصادي ثبات مومي، خو له دې وړاندې د ملګرو ملتونو په ګډون د بشري حقونو بیلابیلو بنسټونو د افغانستان وضعیت د اندېښنې وړ بللې. ویلي وو چې طالبان لا هم د تیر حکومت له سرتیرو او ملکی کارکوونکو سره غچ اخیستونکی چلند کوي. په امریکا کې میشت یو شمېر افغانان هم چالته لنډمهاله خوندیتوب ترلاسه کړی. وایي په افغانستان کې نسبي امنیت شته خو د دوی په خبره دایمي نه دی. د امریکا په ټیکزاس ایالت کې میشت دی وی څلور کسیز کورنۍ مشر چې په افغانستان د طالبانو تربیه ځلې واکمنې دوه وروسته ل خپل کورنۍ سره غه هواد تکړوال شوه د نوم د نخبرېدو او غږ بدلون په شرط ازادي راډیو ته ویل.
د امریکا حکومت چې کوم اعلان وکړ چې د موقتی خوندي وضعیت نور پای ته رسوي، د افغانانو لپاره شخصا زما لپاره ډیر د خوشحالۍ خبره ده. صحیح ده یو څه ناڅه نسبي ثبات هغه به وي، خو ولیکن مشکلات ډیر جدي. چا چې په تېر نظام کې په مختلفو حدو کې کار کړی هغه له مشکلاتو سره مخامخ دي. هغې بندیان کېږي، حتی د وژنې غشته دي.
په امریکا کې یو بل میشت افغان چې دا هم نه غواړي په راپور کې نوم او په اړه نور معلومات تخپاره شي او نږدې څلور کاله کېږي چې هغه هیواد کې میشوي، د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل چې اوسنی وضعیت سخت اندېښمن کړي او دا چې که افغانستان ته استول کېږي ژوند د مرګ له ګواښ سره مخ کېږي.
د سر خوندیتوب لپاره دلته امریکا ته راغلو دا زموږ لپاره د اندېښنې وړ خبره ده، ځکه وطن کې مو ژوند له خطر سره مخ دی او له دې ځایه هم د ډیپورټ ګواښ دی. دوی غواړي د دې ځینه مونږ ډیپورټ کړي، ژوند هم هلته افغانستان کې له خطر سره مخ کېږي.
د افغان ایواک په نوم د یوې امریکایي ادارې د معلوماتو له مخې دا مهال شاوخوا 12,000 افغان وګړو په متحده ایالاتو کې لنډمهاله خوندیتوب ترلاسه کړی. د دې ادارې مشر شانون ډایور په یو بیان کې چې د مئی په 12 په خپل ایکسپانه خپور کړي ویلي چې د افغانستان لپاره د موقتی خوندي وضعیت د لغوه کولو پریکړه پر حقیقت نه بلکې پر سیاسي بنسټ شوې ده. نوموړي ویلي چې افغانستان لا هم د طالبانو تر واک لاندې دی او هلته د پناه غوښتنې هیڅ کوم فعال سیستم نشته، او دا چې په هغه هیواد کې لا هم هدفي وژنې، خپل سری نیونې او پراخه بشري سرغړونې په ځانګړي ډول د ښځو لګکیو په وړاندې روانې دي. د افغاني واک مشر ویلي چې د امریکا حکومت هغه څه چې نن تر سره کړي په وینا یې له هغه کسانو سره خیانت دی چې د امریکا لپاره خپل ژوند له خطر سره مخ کړ، په امریکا کې نوی ژوند پیل کړ او زموږ پر ژمنو یې باور کړی و. د امریکا مخکینی ادارې د 14,600 افغانانو لپاره چې د 2022 او 2023 کلونو ترمنځ امریکا ته داخل شوی وو د لنډمهاله خوندیتوب اجازه لیکونه چې د 2023 کال د نومبر له 20 څخه د 2025 کال د مئی تر شلمې پورې د 13 میاشتو لپاره وغځول. وروسته له هغې چې طالبانو د 2023 کال په اګست کې د افغانستان کنټرول په لاس کې واخیست، د امریکا حکومت له 2,000 څخه ډیر افغانان له افغانستانه بهر انتقال کړل. له دې ډلې له 1,000 څخه ډیر خلک د پرول په نوم د یو پروګرام په چوکاټ کې له لنډمهالې استوګنې سره امریکا ته داخل شول.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12 شپږ نوي.
ازادي راډیو څلورویشت ساعته.
د خواله رسنیو یو شمیر کارونکو مدني فعالانو په دې اندېښنه ښکاره کړې چې د طالبانو د امر بالمعروف وزارت له هغې پریکړې څخه به ناوړه استفاده وشي چې د ټولنیزو رسنیو نامشروع او غیر اخلاقي کارولو په اړه کړې ده. دوی ادعا کوي چې د طالبانو حکومت هڅه کوي چې له دې لارې خلک سانسورولو ته اړ باسي. د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت د ټولنیزو رسنیو کاروونکو ته خبرداری ورکړی چې د دې شبکو نامشروع او غیر اخلاقي کارولو له امله به له قانوني چلند سره مخامخ شي. د دې موضوع تفصیل واورئ.
په داسې حال کې چې په افغانستان کې د رسنیو د سانسور او د بیان پر ازادۍ د محدودیتونو د زیاتېدو په اړه نیوکې دوام لري، د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت خبرداری ورکړی چې د خواله رسنیو نامشروع او غیر اخلاقي کارونې به له قانوني چلند سره مخ سي. د خبرداری د یو شمېر افغانانو غبرګونونه او اندېښنې راپارولې دي. دوی ادعا کوي چې طالبان د ټولنیزو رسنیو د څارلو له لارې د نیوکو د ځپلو او د بیان ازادۍ د محدودولو تکل لري. د بلخ ولایت یو اوسیدونکي چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل نوم یې راپور کې خپور سي، د غږ بدلولو په شرط یې ازادي راډیو ته وویل:
په یو میخوانم یار که برخلاف شان گپ بزنم، اونا پارتن دوستا هستن که محاکمه شدن، کسایی که فیسبوک تو واتساپ یا تویتر یا لینک میکردن.
دوی غواړي هر څوک چې په خلاف خبرې وکړي زندان ته واچوي. ملګری مې شته چې محاکمه شوي، هغه کسان چې فیسبوک واتساپ او یا تویتر یې درلوده یا یې لینک کول، دوی نیولی او بندیان کړي. د بیان ازادي په دې ډول نه کیږي چې هر څه دولت ووایي او خلک خپل غږ پورته نکړي. دوی غواړي چې دا نظام په شاهي او میراثي شکل پاتې او خلک څنډه او انزوا کې وي، خو که څوک خبرې ونه کړای شي ژوند پې ترخیږي.
د کابل ښار یو اوسیدونکي چې ده هم نه غوښتل نوم یا اصلي غږ په راپور کې خپور سي، ازادي راډیو ته وویل چې دا خبرداری نه یوازې د بیان ازادۍ ته مستقیم ګواښ دی، بلکې د خواله رسنیو کارونکو رواني خوندیتوب هم په نښه کوي.
اگر بخوایم صدای خدا بلند کنیم، اگر بخوایم اعتقاد بگیریم د مو شبکه اجتماعي د رسنیو،
که موږ وغواړو چې خپل غږونه اوچت کړو او یا نیوکه وکړو، نو باید د همدې خواله رسنیو له لارې وکړو. که زمون فعالیت په شبکو کې تر قانوني چلند لاندې نیسي، دا ډیره د شرم خبره ده او زمونږ د هیواد د بیان ازادي ته زیان رسوي. هغوی غواړي چې د بیان ازادي وځپي.
دغه ښاریان وایي طالبانو د ټولنیزو رسنیو د نامشروع او غیر اخلاقي کارونې د تعریف لپاره کوم معیار نه دی وړاندې کړی او ویره سته چې حتی ساده نیوکه هم جرم وګڼل سي، او په خبره یې دا هم څرګنده نه ده چې کوم مسایل د فکري او اخلاقي انحراف لامل ګڼل کیږي او سزا یې څه ده. د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت د ټولنیزو رسنیو کارونکو ته خبرداری ورکړی چې له دې شبکو څخه د نامشروع او غیر اخلاقي کارونې له امله به له قانوني چلند سره مخ سي. دغه وزارت ویان سیف الاسلام خیبر د دوشنبه په ورځ په یو غږیز پیغام کې چې د طالبانو تر کنټرول لاندې ملي راډیو تلویزیون خبر کړای، ویلي چې دغه وزارت له خپل قانوني واک او اسانتیاو نه په استفاده د هغو کسانو یا ډلو د ټولو پاڼو او اکاونټونو فعالیتونه څاري چې د خبره هڅه کوي د دینی عقیدو د تخریب او د ټولنې روحیې ته د زیان رسولو لپاره تعصب، سپکاوی، فکری او اخلاقي انحرافاتو ته زمينه برابر کړي.
د سهار لشپګو د مخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1921 او 25 مترو
ازادي رادیو څلور وش ساته.
نن په کازان کې د روسیا او اسلامي نړۍ شپاره سم غونډه جوړیږي. په دې ناسته کې د نړۍ د غنو نورو هیوادونو ترڅنګ د افغانستان د طالبانو د حکومت جګپوري چارواکي هم ګډون کوي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت دوه سرچینو ازادي رادیو ته وویل چې ټاکل شوی د کازان فورم په ناسته کې د دوی د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال مولا عبدالغنی برادر په مشرۍ د بیلابیلو ادارو یو پلاوی ګډون وکوي، او د دې ناستې په څنډه کې به د افغانستان او روسیې د ګډ اقتصادي کمیسون ناسته هم وشي. د دې موضوع تفصیل په دې راپور کې.
د روسیې د تاتارستان جمهوریت مرکزی ښار کازان نن سه شنبه د می دیر لسمه کازان فورم په نوم د روسیې او اسلامي نړۍ په نوم غونډې د شپاړسم پړاو کوربا دی چې د طالبانو حکومت کې د ځینو سرچینو په خبره ځینې طالب چارواکي ورغلي او ځینې ور روان دي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت کې دوه په خبرو سرچینو چې نه غوښتل راپور کې نوم خپور سي. ازادي راډیو ته وویل چې ټاکل شوی د دوی د حکومت د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال ملا عبدالغنی برادر په مشرۍ د طالبانو د حکومت د اقتصاد او ترانسپورت وزارتونو سرپرستان نورالدین عزیزی او حمیدالله اخونزاده په ګډون له بیلابیلو ادارو یو لوړ پوړی پلاوی ګډون وکړي. د یوې سرچینې په خبره د دې ناستې په څنډه کې به د افغانستان او روسیې د ګډ اقتصادي کمیسیون ناسته هم وسي. بلې سرچینې زیاته کړه چې د دې پلاوی د تاګ لپاره یوه چارتر الوتکه هم پلان شوی او په خبره یې دا پلاوی به په مختلفو نیټو ناستو او موضوعاتو خبرې وکړي. بلخوا د طالبانو د حکومت د تخنیکي او مسلکي زده کړو ادارې هم د دوشنبه په ورځ د مې په 12مه په خپله ایکس پاڼه لیکلي چې د دې ادارې مشر مولوي غلام حیدر شهامت د کازان ناسته کې د ګډون په موخه روسیې ته سفر کړی او په ټکو یې نوموړی به د غونډه کې له اسلامي هیوادونو سره د افغانستان د تخنیکي او مسلکي همکاریو د پیاوړتیا پر څرنګوالي خبرې وکړي. دا په داسې حال کې ده چې ځینې پخواني ډیپلوماتان او د نړیوالو چارو پوهان دا ډول ناستې د افغانستان اوسنیو سیاسي په ځانګړې توګه اقتصادي حالاتو ته په کتو ښه فرصت بولي، خو ټینګار کوي چې طالبان باید له دې ناستو د مؤثر استفادې لپاره مهم او قوي پلانونه ولري. له دې ډلې په روسیه کې د افغانستان پخواني سفیر او د چارو شنونکي غوث جانباز ازادي راډیو ته وویل
سره له دې چې اوسنی حاکم نظام په افغانستان کې خپل مشروعیت میتوب او مسئولیت لا ترلاسه کړی نه دی، خو بیا هم د افغانستان او د روسیې د سوداګرو د متشبثینو لیدکاته اړینه ده. دا د افغانستان اقتصادي اجتماعي رغونې دپاره کېدای شي چې مفید تمام شي. کمه دا ده چې دغسې کتنې یوازې پروتوکولي بڼه ونه لري. اوسني د فکتو چارواکي سره د ټولو مشکلاتو افغانستان خلکو څخه یې پوره مشروعیت ترلاسه کړی نه دی. بیا هم د افغانستان او د روسیې د دولتونو په منځ کې باید اقتصادي راکړه ورکړه ډېره ټینګه شي، هر اړخیزه شي.
د اقتصادي چارو پوه ازرق شافزي هم ازادي راډیو ته وویل چې د روسیې او افغانستان تیر اقتصادي او سوداګریزو اړیکو تاریخ ته په کتو یا د ناسته مهمه او ګټوره تمامېدای شي.
د کازان غونډه همیشه روسیې او د هغه متحدینو لپاره یو مهم غونډه ده. سوداګري معمولا د ګاونډي هیوادونو سره همدارنګه په منطقه کې ګټوره ده، ځکه چې لاره لنډه ده او لګښتونه کمیږي. روسان هم اوس غواړي چې په منطقه کې هغه پخوانۍ مناسبات احیا کړي. ځینې موانع شته، مثلا افغانستان حکومت روس په رسمیت نه دی پیژندل شوی، اما په هر صورت دوه اړخیز هیوادونه کولی شي چې یو بل سره مناسبات ولري.
دا په داسې حال کې ده چې ځینې روسي رسنۍ د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین په حواله ویلي چې مسکو به د نړیوال سخت وضعیت سربیره له اسلامي هیوادونو سره خپلو ګټورو همکاریو ته دوام ورکړي. ولادیمیر پوتین دا څرګندونې د کازان فورم روسیا او اسلامي نړۍ شپاړسم پړاو ناستې کډونوالو ته د خراغلاس په پار خپور کړي پیغام کې کړي دي. د کازان فورم روسیا او اسلامي نړۍ یا د نړیواله غونډه د می په 12مه پایل او د دې میاشتې تر 13مه به دوام وکړي. کازان فورم نړیوال اقتصادي غونډه ده چې هر کال د روسیې په قربتوب د اکثرو آسیایي په ځانګړي ډول د اسلامي همکارۍ سازمان غړو هیوادونو ترمنځ د سوداګریزو او اقتصادي اړیکو پراختیا په هدف جوړیږي.
د روسیا او اسلامي نړۍ د شپاړسمې غونډې په اړه مو راپور واورید. دې فورم ته د طالبانو جګپوري چارواکي وربلل شوي دي. د روسیا او طالبانو د اړیکو په اړه یو مفصل راپور لرو چې له لنډې خبرتیا وروسته در اورو.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو، مهمو راپورونو، ژورو تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو دولس شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر اوو بجو پر لنډو څپو نونس یویشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سي.
زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي رادیو پر ویب سایټ او اپلیکیشن هم اوریدلی شئ. ازادي رادیو ډاټ کام ته ورشئ.
د ازادي رادیو خبرونه په ټولنیزو شبکو کې هم تعقیبولای شي، فیسبوک، ټویټر یا ایکس پانه، او همدارس یوټیوب کې هم زموږ خبرونه اوریدای شي. مخکې مو واوریدل چې نن په کازان کې د روسیا او اسلامي نړۍ شپاړسمه غونډه یا فورم دایریږي. په دې غونډه کې د ګڼو هیوادونو د استازو او چارواکو ترڅنګ له افغانستان د طالبانو د حکومت جګپوړو چارواکو ته هم د ګډون بلنه ورکړل شوې ده. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت دو سرچینو ازادي راډیو ته ویلي چې ټاکل شوې د کازان فورم په ناسته کې د دوی د ریاست الوزراء اقتصادي مرستیال ملا عبدالغنی در په مشي د بیلا بیلو ادارو یو پلاوی ګډون وکړی، او د دې ناستې په څنډه کې به د افغانستان او روسیې د ګډ اقتصادي کمیسون ناسته هم جوړ شي. د روسیې او طالبانو ترمنځ اړیکې په وروستیو کلونو کې په غوړېدو دي. د ځینو کتونکو په باور له 2014 کال راهیسې د روسیې او طالبانو تماسونه پیل شوي دي، او اوس دومره نږدې شوي چې دې ته لار هواره کړې ده چې مسکو ممکن په کابل کې واکمن طالبان په رسمیت وپیژني. د دغو شو روابطو علت څه دی؟ په دې تحلیلي مطلب کې اورو چې احمد شبر چمتو کړی دی.
په کابل کې د طالبانو له واکمن رژیم سره د مسکو اړیکې له دښمنۍ په دوستۍ بدل شوي دي. د روسي ستر محکمې د اپریل په 18 طالبان وروسته له 22 کلونو د ترهګرو له لیست څخه بهر کړل، او بیا یې وویل چې طالبان مسکو ته سفیر استولی شي. په مسکو کې د افغانستان سفارت په 2022 کال کې طالبانو ته وسپارل شو، خو د افغانستان لپاره د روسي ځانګړي استازي زمیر کابلوف ویلی وو چې تر هغه د طالبانو سفیر ته د کار اجازه نه ورکوي چې د دوی حکومت نړیوالو په رسمیت نه وي پیژندلی. اوس روسیه له دې شرط پښه شوې ده. د اپریل په دروښتمه د روسیې د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې وویل چې مسکو د طالبانو ډیپلوماټیک ماموریت د سفیر کچتل ور کړی دی. البته تر دې دمه د نورو هیوادونو په څیر روسیې طالبان په رسمیت نه دی پیژندلی، خو افغان ژورنالیست فاروق فردا چې اوږده موده په مسکو کې ژوند کړی او د روسیې له حالاتو سره ډیر آشنا دی، په دې باور دی چې روسیې په کابل کې اوسنی واکمنان یو ډول په رسمیت پیژندلی دي.
روسیا په حقیقت کې طالبان په رسمیت پیژندل دي. روسیا یوازنی هیواد دی چې طالبان ورسره نږدې اړیکې لري، او دا اړیکې د دواړو خواوو لپاره که څه هم مهم دي، ولی زه فکر کوم چې یو هم په دې اړیکو کې صادق نه دی.
روسیې له طالبانو سره له پیله ښه روابط نه لرل. په 90 میلادي کلونو کې چې طالبانو کابل ونیو، روسانو د دوی له مخالفې وسله والې ډلې سره ښه اړیکې لرل، او افغانۍ هم روسیه کې چاپوله چې د شمال د ائتلاف ځواکونه په جګړه کې لاس پاره شي. کله چې په 2000 کال کې د امریکا په مشرۍ نړیوالو ځواکونو د طالبانو رژیم نسکور کړ، او بیا وروسته د طالبانو وسلوالو د بهرنیو ځواکونو پر ضد جګړې تودې کړې، د دې سربیره چې مسکو د لویدیځ د ګټو سره په ټکر کې وو، په طالبانو یې اعتماد نه کاوه چې ورسره نږدې شي. خو د سیاسي چارو کتونکي قریب الرحمن شهاب په دې نظر دی چې د 2014 کال په اپریل کې چې کله طالبانو د روسیې د ایم ای اته هلیکوپټر یو پیلوټ وروسته له دې ونیو چې د خرابې هوا له امله یې الوتکې بیړنۍ ناسته کړې وه، اړیکو ته لار پرانستل شوه.
که دغه اړیکو ته وګورو، په ځانګړي ډول هغه مهال چې د روسانو یو پیلوټ د لوګر پازره ولسوالۍ کې ونیول شو 2014 کال کې، روسیې له طالبانو سره د مخامخ اړیکو جوړولو یو نوی فصل پرانیست، او د دوی ځانګړی استازی زمیر کابلوف په ځانګړو ناستو او ملاقاتونو کې قطر ته ولاړ، له هغوی سره یې ناستې پاستې وکړې، او بالاخره دغه د دوی د نیول شوي پیلوټ پاول پیټریونکو هغه 2014 کې خوشی شو، او دا د دوی ترمنځ د اړیکو د نویو اړیکو یو فصل وو.
روسیې څو کاله وروسته تر دې پیښې، یعنی د 2013 کال په نومبر کې په مسکو کې غونډه جوړه کړه، چې په دې غونډه کې د لومړي ځل لپاره د طالبانو استازي له نورو افغان سیاستوالو سره مخامخ خبرو ته کښېناستل. تر یو کال په لنډه موده کې د 2019 کال په فبروري کې مسکو یو ځل بیا یو شمېر افغان سیاستوالو، جهادي مشرانو او طالبانو ته بلنه ورکړه چې خبرې سره وکړي. په دې غونډه کې چې د هغه وخت د ولسمشر اشرف غني په مشرۍ د جمهوري نظام استازو برخه نه واخیسته، د افغانستان پر انتخاباتو او د ښځو پر حقونو بحثونه وشول. دوه کاله وروسته تر دې مسکو په بل غونډه کې دې ته زمینه مساعده کړه چې د طالبانو استازي د کوربه هیواد امریکا، چین او پاکستان له استازو سره همدارس د افغانستان د جمهوري نظام له استازو سره په یو غونډه کې راغونډ کړي. د دې غونډې هدف دا بلل شوی وو چې د دوحې د سولې د بهیر ملاتړ وشي. تاریخ پوه او د سیاسي چارو کتونکو شاه سوار سنگروال په دې باور دی چې کله د 2020 کال د فبروري په 19مه د قطر په پلازمینه دوحه کې امریکایانو له طالبانو سره د سولې تړون لاسلیک کړ او بیا د همدې کال په سپتمبر کې بین الافغاني مذاکرات په دوحه کې شروع شول، د مسکو او طالبانو اړیکې علني شول.
کله چې د دوحه خبرې پیل شوې دلته نو بیا د هیڅ څرګند شو چې روسیا د طالبانو سره تقریبا یو ډول نه یو ډول اړیکې لري، حتی دا اړیکې تدریب لري دا چې د طالبانو سره د وسلو او پیسو مرسته کوي.
کله چې طالبانو د 2020 کال د اگست په 15مه کابل ونیو، روسانو له دوی سره دغه روابط وساتل. د پانتون استاد او د سیاسي چارو کتونکو اسحاق اتمر وای
د روسانو او د طالبانو ارتباط د طالبانو د واکمنۍ دو سره سم رامنځته شوی. په هغه وخت کې کله چې طالبان بیا ځلي واک ته ورسېدل، روسان خپل سفارت پرانیستي پرېښود او طالبان سره په یو نوع تعامل کې.
د طالبانو تر بیا واکمنۍ وروسته نورو اکثرو هیوادو په کابل کې خپل سفارتونه وتړل، خو د روسیا او طالبانو اړیکې حتی د 2022 کال د سپتمبر له 15مه وروسته چې د دوی د سفارت مخې ته ځان مرګی برید وشو، دوه روسي ډیپلوماتان پکې ووژل شول، خړ پړ نه شول او سفارت یې پرانیستی پاتې شو. د دې برید مسؤلیت د خراسان څنګه منلی و؟ هغه څنګه چې روسیا ورته اندېښمنه ده او داسې انګیري چې دا ډله به په منځنۍ اسیا کې نفوذ وکړي او د روسیې امنیت ته به ګواښ متوجه کړي. همدې ډلې پروسه شکل د مارچ په 22مه مسکو ته چیرمه د کاراکاس په نوم د کنسرت پر حال برید وکړ چې شاوخوا 1550 کسان یې ووژل. د خراسان څنګه هغه ترهګره ډله ده چې په تیرو نږدې 4 کلونو کې طالبانو ته په افغانستان کې سرخوږی جوړ کړی دی، چې په دې حساب دا ډله هم د روسي او هم د طالبانو مخالفه ګڼل کیږي. روسانو په تیرو 3 کلونو کې د طالبانو د استازو په ګډون یو شمیر غونډې جوړې کړې دي چې په هغه کې تر ډیره تمرکز د داعش لوري تشته ګواښونو راڅرخېده. دغه غونډو ته د منځنۍ اسیا د هیوادونو، ایران، چین او پاکستان استازي هم وخت په وخت وربللې دي. خو یو بل څه چې روسانو د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته هم اندېښنه ورته لرلې ده هغه مخدر مواد دي. د طالبانو د بیا ځلي واکمنۍ په دوهمه اونۍ د روسي د ولسمشر ویان دیمتر پسکوف په مسکو کې خبري غونډې ته وویل. دی وايي لا هم د افغانستان د مخدره موادو د قاچاق په برخه کې یو جدي ستونزه شته. البته د ګډو ګټو له هیوادو سره به دا مسله په دقت وڅاري چې په دې برخه کې څه پرمختګ رامنځته کیږي. د روسانو لدی اندیشنی تقریبا اتم یشت وروسته د طالبانو مشر ملا هبت الله خونزاده په ټول افغانستان کې د کوکنارو کښت ممنوع کړ. خو د ملګرو ملتونو د راپورونو لمخې لا هم په افغانستان کې یو شمېر بزګران کوکنار کوي. ژورنالیست او د روسي د چارو کارپو فاروق فرداوی چې د مخدر موادو مشکل په خپل روسانو او د منځنۍ اسیا د جنو هیوادونو اتباو جوړ کړی دی.
امریکا له افغانستان وته ده، اما د روسیې اندېښنه له مرکزی آسیا یا جنوبی سرحداتونه لا هم په شدت کې ده. روسیه غواړي د سیمو نه د تروریزم او مخدره موادو د قاچاق مخه ونیسي، خو په دې کې د روسیې هڅه به ناکامه وي، ځکه چې روسیه له داخلي او آسیایي توطئې سره په دې برخه کې مخ دی. په دې معنی چې افغانان د مخدره موادو قاچاقچیان نه دي، د مخدره موادو قاچاقچیان په خپله تاجکستانیان او ازبکستانیان دي چې د روسیې د ارګانونو په همکارۍ تر مسکو رسوي.
د روسانو او طالبانو ډیپلوماتیک روابط په تیرو څکم 4 کلونو کې ورو ورو زیات شوي دي. روسا شکل د روسي د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف په مسکو کې د طالبانو د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر امیر خان متقی سره وکتل، او د روسي د ملي امنیت شورا مشر سرګی شویګو ویل دي چې د طالبانو استازي به هم د مسکو په نړیواله غونډه کې برخه واخلي. ټاکل شوی ده چې دا درې ورځنی غونډه د می په 22مه د روسي په پلازمینه مسکو کې پیل شي او د نړۍ د شاوخوا 1500 وادونو استازي برخه پکې واخلي. د روسي تاس اژانس د شویګو په وینا خبر ورکړ چې د افغانستان قضیه ته په خپل بهرني سیاست کې د یو شمیر نور موضوعاتو ترڅنګ لومړی ټوپ ورکوي. نیویارک پوسټ ورځپاڼه په یو تحلیلي مطلب کې لیکلي دي چې یو شمېر کتونکي په دې باور دي چې له طالبانو سره د روسي اړیکې د دې سبب شوي دي چې په منځنۍ اسیا کې خپل نفوذ پراخ کړي. او ریوټرز اژانس په یو راپور کې ویلي دي چې مسکو غواړي چې له طالبانو سره د دوی نږدې اړیکې دې ته زمينه برابر کړي چې د جنوبي اسیا خواته هم خپل نفوذ پسې وغځوي. روسي د 2022 کال په سپتمبر کې له طالبانو سره یو لړ تړونونه لاسلیک کړل چې افغانستان ته تیل، ګاز او غنم صادر کړي. روسیا د خپل ستراتیژیکو ګټو په خاطر د طالبانو له لوري په افغانستان کې د شوزو د حقونو د نقص مسله نه راپورته کوي. بل لور ته روسیا لا هم د اندیشنه لري چې لویدیز په افغانستان ته مخه کړي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف د اپریل په 28 د ازبکستان له سفر وروسته خبري غونډې ته وویل چې لویدیز فعال هڅه کوي چې بیرته افغان لوبي ته داخل شي. خو د په وینا روسیا پر دې تر هغه اعتراض نه لري چې دغه هڅې عادلانه وي او پټ اهداف یې شاته نیوي پراته.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونۍ خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. هلال رام گرانو زده کوونکو چې ټوله بجو روغ او صحت مند ووسی، زه ستاسو شون کې یو ځل بیا تاسو ټولو ته د یو لسم ټولګي کیمیا مضمون شپږم لوست سره غواست وایم. ګرانو زده کوونکو، هلال رام چې دلوست تر ورستنی شیبو پر می ملتیا وکړي. زموږ او ستاسو نننی ورځ درسي موضوع ده د کیمیاوي تعاملاتو چټکتیا، چې د 15 صفحې څخه پیل تر 15 صفحې پورې به دوام ولري. ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو په تیر لوست کې د مالیکولونو ترمنځ او د هغوی د محلولونو د ذراتو ترمنځ ټکر او د ټکرونو شمیر موږ او تاسو ولوستل، چې د ټکرونو په شمیر کې موږ او تاسو ویل چې د هغوی شمیر چې دی د هغوی د تعامل کوونکو چټکتیا د تعامل کوونکو ذرات ترمنځ هغوی د ټکرونو شمیر په فی واحد کې په وخت د پخ په پام کې نیولو سره د دې د تعامل په چټکتیا باندې اغیز لري. نو راځو ګران زده کوونکو، اوس موږ تاسو په دې لوست کې د ټکرونو د هغه ځانګړتیاو څخه یا د لاملونو څخه چې کولای شي چې د دې لامل څه چې د تعامل د چټکتیا باعث، یو هم هغه د ټکرونو په وخت کې د زرو لوري دي. یعنی کچیر موږ تاسو ګورو دلته د یادولو وړ ده چې هر ټکر د کیمیاوي تعامل لامل نه ګرځي، بلکې ټکرونه باید خپل د فضائي څرنګوالي له نظر یو اغیزناک لامل ووسی. یعنی ټکرونه د دې لپاره چې د دې باعث سي د یو مناسب لوري کې باید ترسره سي. د بیلګې په توګه کچیر موږ او تاسو هایدروجن عنصر په نظر کې ونیسو، د هایدروجن غاز چې د آیودین سره په مخلوط ډول سره دوی کېدای شي چې په عادي تودوخه کې او په عادي فشار ورکولو کې دوی هر یو مالیکول د نور مالیکولونو سره د لس په توان د لس اساس، یعنی د دوی د ټکرونو شمیر دوغره ټکرونو پر اساس باندې کېدای شي چې دوی په هر ثانیه کې یو ټکر رامنځته شي یا د دوی ترمنځ یو ټکر ترسره شي. خو کچیرې دلته د هایدروجن غاز د ایدین سره یا د دوی ترمنځ ټول هغه ټکرونه د دې لامل شي چې مثال د دوی هغه په نتیجه کې موږ او تاسو ته تعامل په لاس راکړي هایدروجن ایډاید. خو چیرې د هایدروجن غاز او د ایډین ترمنځ ټول ټکرونه د هایدروجن ایډاید د جوړېدو لامل سي، دغه تعامل بلې وې ثانیې څخه په یو لږ وخت کې دلته ترسره کیږي. خو لیدل شوی دی یا هم لیدل کیږي کچیرې د یوې کوټې په یو تودوخه کې د هایدروجن غاز او ایډین ترمنځ تعامل ډیر ورو ورو او آرام آرام سلو سلو چشکیږي ترسره کیږي، ځکه ټول ټکرونه د دې د تعامل لامل ندی شوی یا هم د دې لامل ندی شوی چې دوی ته چی شو کړی او تعامل رامنځته کړي. نو ځکه په دې کې یوازې او یوازې لاس ټکرونه چې شوی دي د دې لامل شوی دي چې د تعامل سبب سي. نو پر همدې بنسټ د دې لپاره چې دوی د یو مناسب لوري له لوري شي تیر سي، د دې لپاره یو مناسب انرژي ته اړتیا لري چې دغه تعامل لازم شرایط ترتبه شي برابر کړل سي تر څو هغه چی شي یو د تعامل د چټکتیا سبب سی لکه څنګه چې تاسو په دې تصویر کې هم وینئ د کلورین او کاربونو هایدروجن او هایدروجن ترمن او تاسو وینئ چې د کلورین ذرات راځي د کاربون د ذرات سره چې شکیږي ټکر کوي د ټکرونو له وجې څخه د دې باعث کیږي د ټکر څخه وروسته چې دوی د دې ترمن تعامل ترسره سي او یو مرکب ترې چې سي لاس راسي یعنی دا چې د دې ترمن یو تعامل سره سوی دی. لازو گران زکون کو یو هم یو بل عامل هغه د ټکر په وخت شي د ذراتو انرژي ده چې موږ تاسو د ذراتو هغه لوري وویل د ټکرونو لوري اوس راځو د ټکر په وخت کې د ذراتو یو اندازه انرژي یعنی سربیره پر دې چې ټکرونه باید هم ځان ته یو ښه لوري غوره کړي باید یو اندازه انرژي هم ولري یعنی انرژي ته هم اړتیا لري تر څو تعامل دلته چې شي تر سره سي یا تعامل منځ راځي چې د تعامل څخه وروسته محصول مواد هم چې کوي په لاس راکوي نو پر دې باندې د ټکرونو هغه فرضیه چې دې چې موږ تاسو ویل د فرضیه په مرسته موږ تاسو د تودوخه او د ګرمۍ اغیزه چې د هغه د کیمیاوي تعاملاتو په چټکتیا باندې یو پروشان رول سره ځینې لامنون چې یو عبارت د تودوخه زیاتوالی ده د ټکرونو زیاتوالی ده د تعامل کوونکو ذرو د حرکي انرژي زیاتوالی چې دا هم د زیات وخت د تعامل کوونکو ذرو شمیر له ټکرونو سره چې شکیږي زیاتیږي یعنی کله چې هلته د تعامل کوونکو ذراتو ترمنځ هغه ټکرونه رامنځ کیږي یا د ټکرونو شمیر زیاتیږي د دوی سره دا تودوخه هم زیاتیږي د ټکرونو زیاتوالی د تعامل کوونکو ذراتو حرکي انرژي هم چې شکوي زیاتوالی مومي نو په دې اساس د دوی د تعامل کوونکو چټکتیا به هم د تعامل کوونکو موادو هغه چټکتیا به هم ورسره چې شي دا وي کچا او مقدار ورسره زیات یا لوړ سي لکه څنګه چې تاسو ویني په دې تصویر کې موږ تاسو وینو چې د دوی د ذرات ترمن ټکرونه دي د دوو عنصرونو یا د دوو مرکباتو ترمن کچیر وګورو د دوو اټومونو ترمن یا د دوو د ذرات ترمن ټکر د دې لامل سوي دي چې په عین وخت شیال د ټکر تر سره کې یو اندازه انرژي په مصرف رسیږي او حتی د خپل لوري ته تغیر کوي او په مختلفو لورو سره دي چې کوي حرکت کوي او د دوی د تودوخه او د دوی د ذرات د حرکت د زیاتوالي سبب کیږي او حتی د دوی د تعامل د چټکتیا باعث کیږي رازو ګرانو زده کوونکو دلته موږ او تاسو د ټکرونو د فرضیې ځینې نیمګړتیاوې چې هغه نیمګړتیاوې په ګوته کوو چې د دوی دغه د ضرورت د ټکرونو فرضیه چې و ځینې نیمګړتیاوې درلودل چې هغه نیمګړتیاوې موږ او تاسو په عمده ډول سره داسې ترتیب کړی دي چې لومړی د ضرورت د ټکرونو هغه فرضیه چې و د هغو مواد لپاره سمون لري چې یوازې ساده اوسي او په غازی فاس کې شتون ولري چې دغه د ذراتو د ټکرونو فرضیه واځي د دوی لپاره خو په محللونو کې دغه فرضیه چې و سمون نه لري ځکه په محللونو کې د تعامل کوونکو ذراتو ترمن واټن چې د لږ ده او نشي کېدلای چې ضرورت د غازاتو په شان فکر وسی دوهم د دوی د ټکرونو په نظریه کې موږ او تاسو ویل او تعامل کوونکو ذریعہ په ډلېي زبانه او په سختي سره په نظر کې نیول کیږي یعنی دلته د دوی ترمن هغه ذریعہ چې په ډلېي زبانه دي نو دا خو چې په ډلېي زبانه سو دلته مشکل ده نو دریم بیا ګران زکونکو نیمګړتیا دا و چې هغه د ټکر په نظر کې د تعامل کوونکو زرو یوازې لیږدونکو حرکت په نظر کې نیول شوی دي خو دلته زرو د زرو دایروي او اهتزازي حرکت هم باید د کیمیاوي تعاملاتو په چټکتیا کې یو مهم رول ولري نو ځکه دغه یو نیمګړتیا و چې دلته یوازې او یوازې د تعامل کوونکو زرو هغه لیږدونکو حرکت په نظر کې نیول شوی دي سلام ګرانو زده کوونکو هغه د زرو د ټکر د فرضیه په واسطه سره وای نس کېدلای چې د تعاملاتو د فعال کېدلو انرژي باید چې شي محاسبه سي نو له دې کبل نورې نظریه هم را منځ سي وي دي چې د هغوی له ډلې څخه د تریدو د حالت نظریه و چې موږ تاسو ول وسته او په دې ترتیب دا سينور ګرانو زده کوونکو د هغه ځینې نیمګړتیاوې چې موږ تاسو ویل د ټکرونو د فرضیه نیمګړتیاوې چې د دغه نیمګړتیاو له وجې موږ تاسو نسو کولای چې دغه ټکرونو فرضیه او البته محللونو ته وکړو ځکه دا یوازې د ساده او د غازی فاز لرونکو ذراتو لپاره مهمه واړینو چې باید دلته سمون ولري او باید وکارول سي رازو ګرانو زده کوونکو د لوست په دې برخه کې موږ او تاسو کټلستونه پیژنو او که څه هم موږ او تاسو کټلستونه په تیر لوستونو کې لوستې دي خو د دوی د دلته کټلستونه په محللونو کې وایي کېدای شي چې د تعامل د چټکتیا باعث وي که چېرې موږ او تاسو ویلې یو لامل یې کټلست وو چې د تعاملاتو د چټکتیا باعث کېږي کېدای شي چې موږ او تاسو وایي په کیمیاوي تعاملاتو کې د کټلستونو شتون د تعاملاتو د چټکتیا د زیاتوالي لامل چې کټلستونه خپل هغه مواد چې په تعاملات کې برخه اخلي خو تعامل چټکوي خو خپل په مصرف باندې نه رسول کیږي یعنی په عمل کې دا کټلست چې د خپل د تعامل په یو پړاو کې مصرفيږي خو د تعامل په بل پړاو کې بیرته کټلست جوړیږي کچیر مرو تاسو وګورو د الکینونو د هایدروجنیشن او د پاغوی په تعاملاتو کې یا هم کېدای شي نیکل او یا هم فلاتین خپل د یو کتلس په توګه په دوی په تعاملاتو کې وکارول شي خو دغه عنصرونه کچیر وګورو یا اندازه تودوخه جذبوي کله چې دوی تودوخه جذب کړي بیرته هغه وړانګو په بنه آزادیږي یعنی انرژي یو اندازه چې کوي آزادوي چې د دې وړانګو وتل د هایدروجن د مالیکولونو د اړیکو د پرې کېدلو لامل کیږي او بیرته د رادیکال د تشکیلېدو لامل کیږي چې دغه د راتلونکو تعاملاتو لپاره یو ښه زمینه وه چې موږ او تاسو ویل چې خپل کټلس په تعامل کې په مصرف نه رسول کیږي یوازې د تعامل د تکتیا باعث کیږي برخه اخلي پکشي کې نو په همدې اساس د تعاملاتو د شتر سره کېدلو لپاره د کټلس شتون ډیر مهم و ځینې وختونه د تعامل په چټکتیا باندې یا د تعامل د چټکتیا لامل ګرځي او په همدې اساس ګرانو زده کوونکو د کټلیسټ د پسو ډولونو باندې ویشل شوی ده چې یو هم متجانس کټلیسټ او بل غیر متجانس کټلیسټ متجانس کټلیسټ زده کوونکو هغه کټلیسټ ویل کیږي چې دوی د لومړنیو موادو سره د محلول په بنه رامنځته کیږي د لومړنیو موادو سره د محلول په بنه چش کیږي رامنځته کیږي او غیر متجانس کټلیسټونه بیا سناسه د جامدو موادو سطحی یا هم یو عنصر دی چې خپل لومړنی مواد کولای شي چې د هغو په سطح کې په اسانۍ سره ترکیب سي چې دغه ډول کټلستونه بیا لومړنی موادو د خپل سطحې لپاره جذبوي او دوی په دوو قوو چې هم د هغوی د لومړنی موادو جذب ترسره کوي چې دغه قوه لواندروالز قوه یا هم فزیکی متقابل عمل او یا هم له کیمیاوي جذب یا کیمیاوي متقابل عمل څخه عبارت ده چې د لواندروالز قوه او موږ تاسو په تیر لوستونو کې لوستل ده ګران زده کوونکو د کټلیسټ دا دوه ډولونه موږ تاسو په یو مثال کې هم کارو چې په مثال باندې موږ تاسو باسو کو چې شه د متجانس او غیر متجانس کټلیسټونو باندې پوه شو راځو ګرانو زده کوونکو موږ او تاسو ویل چې کټلیسټ شیشو ته ویل کېدل په دې ترتیب سره په کیمیاوي تعامل کې برخه اخیستل خو په مصرف نه رسول کېدل اوس راځو یو مثال ته تاسو وګوري په دې مثال کې موږ او تاسو وایي چې کټلیسټونه کېدای شي چې د متجانس او غیر متجانس په بانه په دې ترتیب یعنی لومړی د خپل په لومړنی مواد سره د محلول په بانه چې شکیږي وجود لري د بیلګې په توګه تاسو وګوري دلته موږ تاسو په دې مثال کې لرو چې سلفر ډای اکساید خپل د غاز په حالت کې وګورو د اکسیجن غاز سره چې کوم تعامل کوي کله چې د تعامل کیږي د دې ترمنځ یو د متجانس یا غیر متجانس یا خپل یو کټلیسټ یو اندازه د دې باعث کیږي چې د دې ترمنځ تعامل چې کړي چټک کی خپل په مصرف نه رسول کیږي په نتیجه کې موږ تاسو وګورو دلته په دې تعامل کې د کټلیسټونو په نشټوالي کې دی ورو چې کوي تعامل کوي یعنی دلته کټلیسټون نه لري یعنی د دې چې کوي ورو تعامل تر سره کوي کله چې د درې مالیکولونو د شتون له کبله یا هم د ډېرې لوړې انرژي کې خاند شتون له امله کېدای شي چې د دوی هغه انرژي چې شو سي لوړ سي یا هم د یو پړاو څخه تعامل ډېر ورو سرته ورسیږي نو کچیر مخلوط کېدای شي یا هم د نایتروجن اوکساید د مونو اکساید د غاز یا تول یا د کټلیس په توګه د دې خبرو تاسو استفاده وکړو یا کېدای شي چې د دوی پر تعامل باندې چې شو وکړي د دې د تعامل د چټکتیا باعث چې د تاسو دلته په دې ځای کې شوی نه نایتروجن د مونو اکساید مو چې شو کړ دلته د یو کټلیس پښتون په شکل سره تعامل کړ د یو مخلوط په شکل سره او بل اخر د دې بایس کیږي چې د دې ترمنه هغه کټلیسونه چې شته د دې بایس چې تعامل د چټکتیا بایس یو په دې ترتیب راځي تاسو ګوري د میتان غاز او د اکسیجن غاز د کچیرو ګورو دیته یو نه یو اندازه تودوخه ورکول کیږي تر څو د چشسي په کاربن ډای اکسایډ او پاینه وخت شي مړو تاسو ته چش پلاس راکی او په پلاس راکی د دې کچیرو مړو تاسو مخکې مو له پادي شرایط کې هایدروجن او اکسیجن غاز چې دی کیدای شي ورو ورو تعامل تر سره کړي نو کچیری د کټلیس پښتون کې به اوسي کیدای شي د دې تعامل چې شو اوسي چټک اوسي نو ګران زده کوونکو زموږ او تاسو د نننۍ ورځې درسي موضوع د لوست په دې برخه کې ارزونه لرو چې لومړی سوال ده د زرو ټکرونه د لاندې کوم شوالي لرونکي دي لومړی د ټکرونو شمیر باید زیات وي دوام د زراعت لوري نیول باید ټاکل شوی وي جیم د زرو انرژي باید د ټکر په وخت کې زیات وي دال ټول ځوابونه سم دي او دوام سوال کتلستون د تعامل په یو پړاو کې په لګښت رسول کیږي او د تعامل په بل پړاو کې کتلستون مصرفيږي بیرته تشکیلي لمینځځي او که بدلون کوي مننه ګرانو زده کوونکو زموږ او تاسو نن نه ورځې درسي موضوع په همدې ځای پای ته ورسېتل تر بیا راتلونکو لوس پوری شي چاره ولري
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته دنجونو د زده کړو لپاره اونې خبرونه
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ هلال رم ګران زکون کو چټوله بچو روغ او صحت مند به استی ګران زکون کو تاسو ټول ته یو ځلی بیا د ولسم ټولګي شپږم لوست کیمیا مس مونتاش راغلاست و او هلال رم چې د لوست ترستنی شیبو پر می ملتیا او کریسمس او تاسو نن نه ورځ درسي موضوع ده الکینونه چې د دوه ایم صفې څخه پایل تر دوه ایم صفې پورې به دوام ولري ګرانو زده کوونکو موږ او تاسو په تیر لوست کې الکانونه او پیژندل سایکلو الکانونه مو پیژندل دا وي ترمنځ د هغوی اړیکه وه په همدې ته فزیکي او کیمیاوي خواصو تعاملات یې وه نن ورځ راځو په دې لوست کې موږ او تاسو الکینونه پیژنو چې خپله الکینونه چې دي د الکین د کورنۍ د یو غیر مشبو هایدروکاربونونو یو ډیر ساده مرکب موږ او تاسو کولای شو چې شو بولو اکلین و بلو الکینونه چې دي د هغوی د کاربون او کاربون د دوو اټومونو ترمنځ د یو ګونی د یوې دوه ګونی اشتراکي اړیکې په درلودلو سره دوی چې دي د فعال عضوي مرکباتو له الکانونو څخه شمیرل کیږي الکینونه چې دي د اولوفین په نوم سره همیه دي چې خپله د اولوفین معنا یعنی تیل جوړونکي یعنی دا چې دوی تیل جوړونکي مرکبات دي د الکینونو عمومي فورمول پیژنو ګرانو ځکه چې عبارت ده سی ان ایچ 2 ان څخه ده چې په دې فورمول کې ان د کاربونونو شمیر او 2 ان د هایدروجن جنونو شمیر مرو تاسو په کوته کوي د الکینونو د اټومونو ترمن یا د کاربون د اټومونو ترمن د دوه ګونی اشتراکي اړیکه وجود لري د غاړي کې ډول د سیګما او د پای کې د څه وجود ولري او یو ډیر ساده مرکب هغه مخکې مرو تاسو چې ایتلین د چې د اس پی 2 هایبرید لرودونکو د کچيري تاسو د تو ګورم تاسو راځو اته یو 500 درجه د سانډیګریډ تودوخه کې تودوخه ورکول کیږي او په نتیجه کې موږ تاسو وینو چې د دې ترمن هغه د په نتیجه کې د ایتلین په نوم یو مرکب پلاس راکې یو هایدروجن چې کیږي ازادیږي تاسو په دې ځای کې وګورئ دلته موږ تاسو د الکینونو جوړش لرو چې یو ساده او ځانګړي جوړش درلودن کې دي چې دوی په خپل مالیکولي جوړش کې د کاربون د دوه اټومونو ترمنځ دوه ګونی اشتراکي اړیکه لري چې دوه ګونی اشتراکي اړیکه د دوه جوړه کېدو الکترونونو په مرسته کېدای شي چې یعنی څلور الکترونونو څخه چې شوي وي جوړ شوي وي لکه څنګه چې په دې ځای کې شوي ني او بل دي د کاربون د اټومونو په خپل منځ کې هغه دوه ګونی اړیکه چې د هغه د اس پی 2 هایبریدون کې د اس پی دوه هایبرید د لودونکو یا هم په دې حالت کې شتون لري چې د دوی کاربونونه چې د هر اټوم یې درې سیګما اړیکې جوړولای شي او په یو سطح کې شتون لري یو سلوشل درجه زاویه جوړولای شي او په دې ترتیب سره دوی چې دی یو نه یو هایبرید خامخا یعنی د پی اوربیټال د سیګما په سطح کې په عمودي ډول سره یو له بل سره چشته موازی دي لکه څنګه چې تاسو په دې ځای کې وینئ زو ګرانو زه کوم کوز د الکینونو نومې شو د نتی ترازو چې د الکینونو په نومې شو د نکښې مړه تاسو وای چې د دوی نومې شو د نسر ډول کولای شو دې په شودنه کې ګران ځکون کې موږ او تاسو د ای ان ای ورستاري د هغه د لوګ د قانون چې ای ان ای ورستاري پر ځای باندې چشکو اضافه کوو. نو د الکینونو په مرکبات کې هم یو اورزنځیر ټاکل کیږي، بیا ورسته د هغه په کاربونونو باندې شماره گزاري کیږي، نمبر وهنه کیږي، د نمبر ورسته هغه د دوی شاخونه چې د هغه چشتون لري لمړی پر هغه کاربون باندې کوم شاخونه دي هغه شماره ذکر کوو، ورسته د هغه څخه بیا د هغه پاتې شونې یا هم د هغه شاخ یا د ماوین زینوم اخلو او بل اخره اخیری په نتیجه کې د ټول مرکب نو مخلو د ای ان ای پر ځای باندې د ای ان ای کلمه یا ورستاری اضافه کول. څنګه چې تاسو په دې ځای کې شوینی موږ تاسو یو اورزنځیر انتخاب کړی د مرکب پر سلرم کاربون باندې شمېره گزاري څخه ورسته وینو چې یو میتال ګروپ و شوی یا ماویزه وجود لري. نو وایو چې پر سلرم کاربون باندې د میتال د ټول مرکب نوم هیگزان دی، د هیگزان د ای ان ای پر ځای باندې ای ان ای کلمه یا ورستاری اضافه کوو، وایو چې پر سلرم کاربون باندې میتال هیگزین. او په دې ترتیب راځي دوام مثال ته کچیر وګورو، لومړی اورزنځیر انتخاب کړه او د دوی د کاربن او کاربن ترمنځ وګونه اشتراکي اړیکه وجود لري او شماره گزاري څخه ورسته په دوام کاربن باندې موږ تاسو وینو چې یو ماویزه ده د میتال ګروپ وجود لري. نو وایي چې پر دوام کاربن باندې میتال د ټول مرکب نوم تشته هیگزان مازی د ای ان ای پر ځای باندې ای ان ای کلمه ورزده پکې، وایي چې پر دوام کاربن باندې میتال هیگزین. او داسې نور سره تاسو کرونو زکونکو اوس د الکینونو ایزومیرو ایو چې د الکینونو ایزومیرو چې د پدوی حالات یو د سیس او ترنس چې خپل د پخوانی طریقو نوم شودنه و چې په داسې حال کې چې د دوی هغه هندسي شکلونه چې دی یو بل سره ورته دي خو دوی د یو مستقیم خط یعنی په یو مستقیم خط د دوی د کاربونونو د دوه اټومونو له مرکبات څخه د اوی په دوه ګونی اړیکه کې چې شي کېږي رسمي. او په همدې ترتیب سره موږ او تاسو دوامه طریقې د زیت ای یا هم نوې فضایي کړنلار په نوم سره هم یادې یا د فضایي زمیر په نوم سره هم یادې چې په دې دا زمیره چې د زایټ او ای په تور سره شودل کیږي چې په دې ځای کې کچیر موږ تاسو ګورو هغه ای زمیره چې په هغه کې شي د میتایل دوه ګروپونه په یو مستقیم خط باندې یو ځای شتون ولري دا رنګ جوړشته د زایټ ای زمیر وایي، ځکه چې زایټ د خپل دیوالمانی کلمې د زیومین کلمې څخه اخیستل شوی ده چې معنا یې یو ځای والی یعنی دلته د یو ځای کولو په معنا سره ده. او هغه ای زمیره چې بیا د میتایل دوه ګروپونه د خط په دوه بیلابیل لور باندې یعنی په بیلابیل سطحو کې په بیلابیل لور کې شتون ولري هغه بیا د ای کلمې یا هم د ای زایمې سپتو په نوم سره چې شکیږي یا دیږي چې دا بیا یو لبل سره د مخالف یا هم د مخالفت په معنا سره ده. لکه څنګه چې تاسو دلته ویني موږ تاسو د سیس بیوتان او ترنس بیوتان او په دې ترتیب دا غوي ماډلونه لرو او د چې ویني یو لبل سره جوړستیس فرمول نه یو شان خو یو لبل سره تشته یو مستقیم خط په شان سره ترتیب سی وی دی او لوري یو لبل سره مخالف او چیر سره ورته وسه بیا وایو چې دا چشته زایټ ای سره په دې اساس باندې د دوی ایزومیرونه دي. زو د الکینونو فزیکی خواص وایو چې الکینونه چې دی هغه هم کیمیاوي خواص دوه ګونی اړیکه لري. نو په همدې اساس وایو د دې فزیکی خواص د دې شیدو درجه یې ته د کثافت لور ده د هغه مرکبات چې کاربونونه شمیره د 2 خطر تلور پرې دي د غاز په حالت کې او د 15 خطر اتلس پرې بیا د مایع په حالت کې شتون لري. او په همدې ترتیب کثافت یو څه د یو څه لږ دي خو ځانګړي بوی لري او په بوکس کې دي دي منحل نه دي یعنی په بوکس کې مندازه سر چې شکیږي منحل کیږي. اوس راځو د الکینونو کیمیاوي خواص ته د چې دوی چې دی خپل د دوه ګونی اړیکه پر اساس د سیګما او د پای د اړیکه فضایي ځایونه ټاکي. نو په همدې خاطر د سیګما د الکتروني ورځې کثافت د هغوی د خط پاسه د دواړو اټومونو هسته تشکیل دی او له بسره نشلولې دي او د دې ترمنځ د پای اړیکه د الکتروني ورځې کثافت له دې شاوخوا څخه تشته شتون لري. نو د منفي چارج لوی ساحه یې جوړه کړې ده. نو په همدې اساس چې دوی چې دی یو هم کېدلی شي چې دوی ترمنځ جمعي تعامل تعاملات تر سره سی نو د جمعي تعاملات څخه یو هم راځو د الکین هایدروجنیشن ته چې مراته سوینه کچیر ایتلین د نیکل د کتلس پښتون کې هایدروجنیشن سی مراته سچ شبل سره کې ایتان پلاس سره کې یعنی کچیر د نیکل تودوخه 1500 درجه سنتیګریډ شي تودوخه ورکول سی او د نیکل په کتلس په موجودیت کې دی راځي په چشبانې بدلیږي په ایتان باندې بدلیږي یا هم ایتان لاس سره کې او کچیر د الکینونو اکسیدیشن تراسو یعنی اکسیدایز کیږي دوی چې د په اسانۍ سره یو په بیلابیلو اکسیدایتونو سره تر اغېز لاندې راځي او د همدغه ځانګړتیا په واسطه سره کولی شي چې د پارافینو او سایکلو پارافینونو څخه یو له بل سره څه وکړي توپیر وکړي. نو موږ او تاسو وینو کچیرې د الکینونو اکسیدیشن څخه په بیلابیل مرکباتو څخه څه کیږي لاسته راځي لکه څنګه چې تاسو په دې معادله کې ویني د الکینونو د سوځیدونو څخه په پایله کې موږ تاسو وینو چې کاربن ډای اکساید لاسته راغلی ده او اوبه لاسته راغلی او انرژي ترې چش سوې ده لاسته راغلی. خو په عادي شرایط کې کېدای شي چې د اکسیدیشن عملیه د دوه ګونې اړیکه په ځای باندې چش شي تر سره هم سي او که چیرې وګورو موږ تاسو ویلې چې دی کولای شي په اسانۍ سره په بیلابیلو لار سره چش شي دوی اکسیدیشن سي. اوس راځو ګرانو زده کوونکو چې د الکینونو اکسیدیشن مو ویلې د دوی کیمیاوي تعاملات کې یو هم د الکینونو پولیمرایزیشن وایو چې دوی یو له بل سره جمعي تعاملات ترسره کوي په پایله کې کولای شي چې پولیمرونه جوړ کړي چې ایتلین خپل یو مالیکول د هغه بل مالیکول سره اړیکه ټینګوي او همدا مالیکولونه د هغوی له نورو مالیکولونو سره همدارنګه د ایتلین څو مالیکولونه له یو بل سره جمعي تعاملات ترسره کوي د ایتلین پولیمرونه چشکه به ترې جوړي وي. هغه شی لمړی الکین د مونومیر په نوم سره او د پام دې ترتیب سره چې د یونانی کلمه د خپل مونومیر د وی برخې په معنا سره ده او د مونومیرونو لاړیک څخه جوړ شوی زنجیر شه د هغه د پولیمر په نوم سره یادې. نو پام دې ترتیب سره کچیرو ګورو د عمومي فرمول د CH2 رابطه CH2N عمومي فرمول د پام دې ترتیب سره د دوی ترمنځ هغه د پی وی سی یا هم پولی وینایل کلورایډ کچیرو ګورو د پولیمرونو عمومي فرمول پر اساس به د ترتیب سره شودل کیږي او دوی چې د پروپلین په نوم سره هم یادېږي. د الکینونو لاسته راوړنه اوس څه ډول کولای شو چې الکینونه لاسته راوړو ګرانو زده کوونکو الکینونه چې دي د پارافینونو په نسبت په طبیعت کې ډیر په کم اندازه سره موندل کیږي. نو دوی چې دي کوچني اولوفینونه په لږه کچه د نفتو د غازاتو په مخلوط ډول یعنی د هغوی سره یو ځای په مخلوط ډول چې کیږي موندل کیږي او لوی اولوفینونه چې دي هغوی بیا خپل په نفتو کې موندل کیږي. نو که چیرې نفت ټوټه شي یا هم پایرولیس شي نو الکینونه ورڅخه چې کیږي ترې لاسته راځي چې موږ تاسو په دې ډول میخانیکیت کې دا سوینو چې لوړ الکانونو ته کېدای شي چې د 400 یا هم د 400 څخه تر 800 درجه د سانتیګریډ پورې تودوخه ورکړل شي او په پایله کې د الکانونو رادیکلونه ترې لاسته راشي او دغه تعامل په بهر کې د الکینونو دغه رادیکلونه هم ورته سچ کوي په لاس را کوي لکه څنګه چې تاسو په دې ځای کې ویني. او په همدې ترتیب سره کچیر مور او تاسو ګورو دغه رادیکلونه کېدای شي چې مور او تاسو په لومړي پړاو کې د کاربن او کاربن د اړیکې د پرې کېدو پایله کې د دې څخه چې شته داسې حاصل سی یا هم لاسته راوړل سی چې د دې لوړ پارافینونو مالیکولونه د حملې لاندې دریم او دوام کاربن هایدروجن زنجیر ورسته کېدای شي چې داسې په نتیجه کې موږ تاسو وینو چې دی یو کټالیس په ټوټه کېدلو او په دې ترتیب دی یو هایدروجنیشن عملیه په پایله کې او په دې ترتیب د دوی د هغه کروميوم اکساید د کټالیس په توګه کولای شي چې 450 څخه تر 480 درجه د سانتیګریډ تودوخه ورکړل سی او په نتیجه کې ورڅخه چې شي لاسته راسي د ایتایل الکول ته د ګوګلو تیزاب او یاد اس نور پښتون کې هم کې د سمو تاسو تو دو خبر کو په پایلیک شي ایتلین او وبو چې شکر ته لاسته راوړو په دې طریقې سره موږ تاسو د الکینونو لاسته راوړل ویل. رازو اوس د الکینونو مهم مرکبات وای چې عبارت د پروپلین څخه ده بیوتلین څخه ده او په همدې ترتیب سایکلو پینتین څخه ده چې ایتلین خپل موږ تاسو ویل چې د په غاز حالت کې هم شتون لري په اوبو کې خپل لږ او په الکول کې زیات اندازه حلیږي او په همدې ترتیب سره پروپلین چې د خپل د غاز په حالت موندل کیږي او په صنعت کې د کرکینګ په طریقه سره د نفت د غازاتو او د پروپان د ډیهایډریشن څخه خلاص تر راځي. بیوتلین هم د دریو زمیري لرلودونکو دی او فام دې ترتیب سایکلو پینتین چې دا غبی پادې شرایط کې د سایکلو پینتان په مایع حالت سره وجود لري په 43 درجه سانتیګریډ کې پیښې دو راځي او دا مرکب کې د سې چې د سایکلو پینتان څخه چې شته لاست راولل سي زو ګرانو زده کوونکو مور او تاسو دلوس په دې برخه کې ارزونه لرو چې تاسو سره به یو کتابچه او قلم وجود ولري ترڅو دا سوالونه نوٹ او جواب کړئ. لومړی سوال د ایتلین په مالیکول کې د کاربن دو اټومونو ترمنځ کوم اړیکه شتون لري؟ یو ګونې، دوه ګونې، درې ګونې، آیوني. دوام د کاربن دو اټومونو ترمنځ د هایبریډایزیشن کوم حالت وجود لري؟ اس پی، اس پی درې، سولور اس پی درې او اس پی دوه. د الکینونو دوه ګونې او درې ګونې اړیکه په نسبت په اکسیدایز کیږي اورو چټک یو شان او کنه اکسیدایز کیږي. مننه ګرانو زده کوونکو زموږ او تاسو نن نه یوه درسي موضوع په همدې ځای پاتور سه تر بیا راتلونکي لوست پوری شي. چاره ولري
آزادي رادیو.